پېښور کې د شپې 11 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بشادر ته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه راوړي دي. د خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د چمن پر لتوال وایي کې غوښتنې ونه منل شوې د نه خوړلو هړتال به پیل کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بنې چاودنو 9 کسان ژوبل کړي دي او د برتانیې حکومت ویلي پر حزب التحریر باید د ترهګر سازمان په توګه بندیز ولګول شي. اوس بشپړ خبرونه. افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت دړکه ورکړې چې غوښتنې ونه منل شي نو د نه خوړو هړتال به پیل کړي. د پرلت مشر غوث الله نن مشال اډو ته وویل چې د جنورۍ له شلمې به په چمن کې د ملیشیا ځواک د مرکزي دفتر مخې ته د نه خوړلو هړتال پیلوي.
دوس نفر به بوک هړتال کې ناستې، هغه به درا ساته ناستې چې د دې وژل شوی نه یا موږ د بارډر فیصله واپس نه اخیستل شوی. د لې به موږ قبرونه ورته کاږو پر دا روډ باندې د غلطه به وګس شرې ملکیت د غلطه به پټو.
د تیر کال د اکتوبر 28 داسې په چمن کې د ځایي تاجرانو، لغړیانو یا پنډیانو او سیاسي ګوندونو په لټه وهلې دی. هغوی د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکیرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاکستان مرکزي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه د پلټوالو د تازه اعلان په لسنې ویلي وړاندې د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو غوښتنه رد کړې وه. د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې پر چمن پوله افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر څلورمه ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په غبرګون کې ورته ګام واغېست او له پاسپورټ او ویزې پرته د پاکستاني ډرایورانو پر ورتګ بندیز ولګو. د دې په نتیجه کې د پولیسو دواړو غاړو ته په بیلابیلو سامانونو بار سلګونه لارۍ ایسار شوي دي. په تورخم کې د مال وړونکو ګاډو ډرایوران وایي د کروڑونو روپیو سامانونه یې بار کړي او کلار خلاص نه شي نو هغه ټول به خراب شي. پاکستاني او په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو تر اوسه د دې مسلې د حل لپاره خبرې اترې نه دي کړې. په کوز جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. د اعظم ورسک تاڼې مشر عثمان مسید مشال ریډیو ته ویلي نن سهار د برمل تحصیل د اعظم ورسک په توره ګوله سیمه کې د سړک پر غاړه د خخ بم د چاودنې په نتیجه کې قبایلي مشر ملک راز محمد زلی خیل له خپل زوی او ورور سره یو ځای ژوبل شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر زینت الله افغان ویلي د ملک راز محمد پر ګاډي د بمی برید چاودنې تر څنګ ډزې هم شوي دي. نوموړي له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دفي بریدونو مخنیوي وکړي او د نامنې په پیښو کې ککړ کسان ونیسي. د اعظم ورسک تاڼې پولیسو مشر ویلي د بمی چاودنې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد یې د لټون عملیات پیل کړي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرلي کې ځانمرګي برید شپږ کسان ژوبل کړي دي. د ضلع انتظامی او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال ته وویل چې دا برید پرون ماښام په میرلي کې د امنیتي ځواکونو پر مچیخیلو امنیتي پوسټ شوی دی. د هغه په وینا په ژوبلو کې څلور عام وګړي او دوه پوځیان شامل دي. د برید ذمواري د جیش عمري په نامه وسلوالې ډلې منلې چې ځان د حافظ ګلبهادر وسلوالې ډلې وڅانګه بولي. دا پروان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی ځانمرګي حمله وه. په تیر 2023 کال کې په هغه ضلع کې ټول 15 ځانمرګي بریدونه شوي ول. تاسو مشال لیډو ته وګورئ. د برتانیا حکومت ویلي حزب التحریر نومې اسلام پاله ډله د یهودو ضد ده او باید د ترهګر سازمان په توګه بندیز ورباندې ولګول شي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې پارلمان به روانه اونۍ د هغه هیواد د ترهګرۍ د قوانینو له مخې د حزب التحریر د غیر قانوني ګرځولو پر وړاندیز بحث وکړي. که چېرې دا وړاندیز ومنل شي نو د جنوري پر 19 به پر هغه ډلې بندیز عملي شي. حزب التحریر په لبنان کې میشته ده خو د امریکا او کاناډا په ګډون په تر 10 زیاتو هیوادونو کې فعالیت کوي. په غزه کې تر جګړې پیلېدو وروسته د ډلې په وروستیو اونیو کې په لندن کې د فلسطین پلوه لاریونونو تر څنګ مظاهرې تنظیم کړي دي. د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه مور دل په روانه پرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه راوړي. د چمن پر لټوال وایي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم نکړ، نو دوی به د نه خوړلو هړتال پیل کړي.
موږ به در هغه چې موږ په بوک هړتال کې ناست یو، یا زموږ مطالبه نه یې منل شوې، یا به زموږ دلته پر دا پر لټ پروت تبرونه خېږي.
د تورخم دروازه نن پر څلورم ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت پر مخ تړلې پرته ده. هلته ایسار یو ډرایور وایي که لار خلاصه نشوه نو کرونه روپای به تاوان شي.
زه راغلی یم کراچۍ نه، دا مایانو گاډ او دې کې 4 کروڑ روپو مال دی، او دا که لږ لیټ شي دا مایان به ختم شي.
او نن په جنوبی وزیرستان کې په یوې سړک غاړي بمی 14 کې 3 کسان ژوبل شوي دي. په هغه ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وایي سیمه یو ځل بیا نا آرامه کړل شوې ده.
دا قومي مشروم ټارګټ کیږي د وزیرستان په خورا باندې یو ځل بیا نوی جنگ ته تیار هورول دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت د لکه کړی چې یو غوښتنې ونه منل شوې نو د نه خوړلو هړتال به پیل کړي. دا خبر د پرلت مشر قوس الله نن مشال لیدو ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اکتوبر له 20 راهیسې په چمن کې په ګڼ خلک د لپاره په پرلت ناست دي چې د پاکستان حکومت دی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي، خو حکومت تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. له کوټې زمونږ خبریال سمد شبنم دا رپورټ راکړي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 20 د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو روان پرلت پر لټوالو حکومت ته دړه کور کړي. که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د جنوري له 20 د چمن د ملشي ځواک د کلی مخته پر بوکړتال کښېني. په دې اړه د چمن د پرلت مشر قوس الله د جنوري پر 14 مشال لیډو ته وویل
موږ د پرلت 3 میاشتې پرس ولې موږ بوکارتال کوو. 50 نفره به بوکارتال کې ناست دي، هغه به درا ساته ناست دي چې یا د دې وژل شوي نه وي، یا موږ د بارډر فیصله واپس نه اخیستل شوې. دلې به موږ قبرونه ورته کاږو پر دا روډ باندې
پر لټوال. له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د سلطان په نوم د چمن یوه پر لټوال د جنوري پر 14 مشال لیډو ته وویل چې دوی د پلار او د نیکه له وخته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د 12 خواري کوله چې اوس بیکاره سوي دي.
زموږ د 10 کال څخه راهیسې موږ دلته پر دا بارډر باندې زموږ پلرونو، زموږ نیکهګونو، زموږ نور مشران دا دلته کاروبار کوي، نو لیازه موږ د بالا کامه سم دا مطالبه ده چې لیازه موږ ته دې خپل حق راکول سي. زما درې ورونه دي، هغه پر بارډر باندې دا دوه غوټه وبېسه راوړه او 1500 په وګټه ماښام خپل کور ته یو شی په وېسه. زما بل ورور په بارډر کې هلته په منډیانو کې کار کوي، دا ټیم دا درې سره ماته ناست دي. نو لیازه زموږ لغړیانو دا اعلان کړی دی چې موږ به بوکارتال کوو. په هغه کې ما امر توله چې زم په دې بوکارتال شنه، موږ به در هغه چې موږ په بوکارتال کې ناست یو، یا زموږ مطالبه نه یې منل شوې، یا به زموږ دلته پر دا پر لټ پر روډ قبرونه خېږي.
د چمن پر لټ کمیټې لخوا جوړ شوی 15 کسیزه کمیټې په تیر وختونو کې د پر لټ ستونزو او غوښتنو په اړه په کوټه، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي، خو څه پایله نه ده ورکړې. د جنوري پر 14 د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال لیډو ته وویل چې حکومت د دوی غوښتنو منلو ته سنجیده نه دی، نو ځکه دوی د بوک هړتال مخه کوي.
اسلم خلک د لوږې مري، نو بوک هړتال، علامتي بوک هړتال، آدم مرګ بوک هړتال د دې اعلان مش کړی دی. نو موږ غواړو دا چې حکومت څلورمه میاشت شروع ده، موږ داسې فیصله نه ده چې هغه فیصله ډیره ګرانه ده. هغه د پاسپورت رژیم خلاف ده چې هندوستانیان ته دا مرات حاصله دی، ایرانی بلوستان ته حاصله دی. پاکستان چاغي افغانستان سره بارډر لري هغه اصل دی په بادینی کې اصل دی او موږ د 50 کالو بارډر په دې کې دا شی مرسته مرد ډیر سخت په مشکلاتو کې فکر دا دی چې موږ مشکلاتو مل
د اطلاعاتو لندمال وزیر جانت زی د جنوري په لسمه په کوټ کې وي خبري غونډه مال ویلو چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کوله د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلی او دا پریکړه کړې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 23 له هیواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه لا هم د هر ډول تجارتي تګ راتګ پر وړاندې بند ده. د دې لپاره د پاکستان او افغانستان غاړو ته په لابلو سامانونو بار سلګونه لارۍ ایستارې دي. د دې لارۍ ډرایوران وایي د دوی انتظار، ستونزې او ستړیاوې پر خپل ځای جوړوونکي دي، خو په وینا یې چې په هره لارۍ کې د کروڑونو روپو مالونه بار او د خرابېدو په حال کې دي. دا لږ وروسته ده چې پاکستاني چارواکو د جنوري پر 14 اعلان وکړ چې نور به هیڅ یو افغان ډرایور ته اجازه نه وي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. تر هغه وروسته په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم غبرګون وښود او له پاسپورټ او ویزې پرته د پاکستاني ډرایورانو افغانستان ته پر تګ بندیز ولګاوه. مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې نن تورخم دروازې ته تللی و، لاغه ځای مونږ ته یې دا معلومات را لېږلي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14 نیټه باندې په تورخم باندې یو وار بیا افغان ډرورانو لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. د خیبر درې په دې لار باندې افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه گاډي ریسار کړل شوی او ځای په ځای باندې ولاړ دي.
زبانه حکمت الله ده او زرا غلې کراچۍ نه گاډي مې راوستلې ده. دا مایانو گاډي او دي کې 4 کروڑ روپو مال ده او لگ لیٹ سی دا مایان بختم شی او جنریٹر ټول ورځ دا ایسی ورته چالان یو خو بیا م کورای نه مال مهربانی به چې مونږ ته بس اجازه راکړي چې مونږ لاړ شو. دا راغلی چینا نه دی دا مایان او زیبه تاجکستان ته دا بس په افغانستان او پاکستان کې ترانزټ تیریږي.
ته نامره تا وخلې
زمانون کامل له
سمرا بار کړی
ماټام بار کړی د شرخان بندر هغه وبته روانې دي. ماټه خراب ده. یو پاسپورٹ راسته جب کړی د بل سب دی نام کړی د 15 میاشتې د چ بل وتل نه دی. که پاسپورٹ واخلې د ویزې مشکل ویزه نه دی. دلته پراته نه د ډوډۍ درک لګیږي نه د چاو درک لګیږي نه د او داسه د بو درک لګیږي نه د منځ درک لګیږي.
دغه ورم لګولای ما خامم د څومره یخنی ده.
بس یخنی شته سالشته ده. بس د واکه پټوان ستنه ده په شي کوټه ستنه ده چې څوک واغوندي. بس سټونه کې سمول باج کې دوه چپر کټی باج کې یو چپر کټی پوشه. بس انتظار خو ډیر زیات سخت کار ده پوشه. بس غونډه شپه په دې تشویش کې چې اوس بغیر خلاصيږي زوبا اوس بغیر خلاصيږي.
عالم مینا نوم ده او بس رو مانټم بار کړی نرم سلورم اورز ده 15 شپه ده ولاړی او مانټو نمو برواني دی او ټماټر ونم. اوس بس الان دی ویریږي دا دروازه دی خلاصه کی چې دا سوزه او پروټو یو شی بل شی دا لاړ شي او ویزه او پاسپورت د حکومتونو کار دی. یو دی پاسپورت راکی او بل دی ویزه راکی. نو که پاسپورت راکی ویزه نه په درې میاشتې کې دا لاس په لاس دې گیټ کې منګلا ویزه ولګي نو ډرایور به پاسپورت ولا برابر کی ور به وړي.
په تورخم کې د کسٹم او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواک ویلي چې دوی د ډرایورانو تخواوشه 2 میاشتې مهلت ورکړو چې په دې کې خپل اسناد مکمل کا. خو چې کوم ډرایورانو پکې اسناد مکمل نکړل نو دوی ته نوره اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې لار باندې سفر وکا دا زه هم یاد ای چې په 2014 کې د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم دروازه باندې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم باندې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې هیڅ ته هم اجازه نه ورکړي چې د بغیر پاسپورت او ویزه د تورخم په دې دروازه باندې تګ راتګ وکا.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
نن د جنوبی وزیرستان یو ملک او دغه کورونا څو نور غړي د سړک غاړې بمی چاودنه کې ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه په اعظم ورسک کې شوې ده چې پکې ملک راز احمد دغه یو ورور او زوی ژوبل شوي دي. پولیس وایي د پیښه پلټنې پیل کړې دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري کومې وسله والې ډلې منلې نه ده. په کباري ضلع دا ډول هدفي بریدونه وخت په وخت کېږي. د موضوع تفصیل زمون خبریال اشتراک مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 10 بجې د تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې تورا ګولاکشې د سړک په غوړه بامی چاودنې په نتیجه کښې ملک راز محمد سره د خپل زوی او ورور ژوبل شوي دي. په ملک راز محمد ضلع خیر بنې د بامی برید حال د اعظم ورسک تڼې ایس ایچ او عثمان مسید په دارنګ بیانوي. سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی زینت الله اغوان ضلع کښې د راون هدفي بریدونو مخنیوي غوښتنه په دا ټکیو کښې کوي.
په وزیرستان کې کومې دا بامی چاودنې راونې دي، دا قومي مشروم ټارګټ کېږي. دا د وزیرستان په خوړه باندې یو ځل بیا نوي جنګ ته لار هوارول دي، زمینه برابرول دي. نو موږ په خوړه باندې قومي مشروم، علما کرام، سیاسي خلک ټارګټ کېږي. نو د دغې د مخنیوي غوښتنه کوي او ریاست ته خواست کوي چې مزید په دا خوړه دا پالیسي بدلې شي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه کښې په ملک راز محمد بنې د بامی برید ذمہوري یا تردا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په سوات کې د سرکاري سکولونو د 4 درجې ملازمینو احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي تمه ترې کېږي چې په سکولونو کې به 40% په دنده موجود وي، خو دوی زیاتوي چې دا کار ممکن نه دی. دا ملازمین د معاشونو د لوړولو غوښتنه هم کوي. د دوی په وینا عدالت په خپل یوه پرېکړه کې ویلي چې له دوی باید یوازې 8 ساعته کار واخیستل شي، خو د تعلیمي ادارو مشران دا نه مني. بل پلو د سواد د تعلیم محکمې مشر مشال ریډیو ته ویلي ټولو تعلیمي ادارو ته لیک استولی چې پر عدالتي پرېکړه عمل وکړي. لسواتا نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات سیدو شریف ضلعی کا چہرے کے پلسگنو راجہ مشید تعلیم محکمہ ہا کروندان چورتا سلورم درجے وائی او زیاتر په تعلیمی اداروں کی چوکیداری کوي وائی چې محکمہ دوینا سلی رسات ڈیوٹی واڑی او دغه ممکن نه ده. د آل سوات سلورم درجے ملازمین اتحادی مشر سید خطاب وائی چې وړاندې به یو سو کمرے سکول وو او پکې به یو چوکیدار وو. اس دوی کار ګران شوه
منګ د والی سوات دور نه دغه یو سکول له یو پینو کړ دی اوس پکې 25 کمرے دی او 25 سازان دی او منګ هغه شان هغه ڈیوٹی 24 ګنټې کوونو پدې کې منګ عدالت ته لاړو. په عدالت کې کوټ سترنګ پیسہ وکړه چې را دینه ماته ګنټې ڈیوٹی له تاسو شډول جاری کړي او دوه شډول نه جاری کړي دا اوس پورې منګ پسې زورا زو دای کوټ پیسہ نه مني ځکه چې دلته خو منګای د غلا شروع شوه دا نو که زه سار راشه مان شپې له مینه پرې بیا ته بل سار شي که زما غم کیږي ماته خپل ځبې کینو نو دا ډیو سیف چې کوم چې ایجوکیشن میل دی ریاض دی دا درد پیسہ نه مني منګا مجبور شو.
احتجاج کی شریک نیکزادہ چلاس کے دا اعلی عدالت ہا حکم نامہ نیولے چپکی ویلشوی ہر سلورمی درجی ملازم با اتا ساتا سوکے کیوی دے وائی دغی باندے پا طول صوبہ کے عمل کی گی ہو پسوات کے پر عمل نہ کی گی
طول زلے طول زلو پا صوبہ کی پکے بگے گی اگو اقبل جسٹن زیادہ کرن لے بغیر زلہ سواد نا دار ہائی کورٹ پہ سرہ زبا سرہ باقی ویلی جی بچوں کی دار نہ باتیں ڈیوٹی والی بیا بتا سو کا تو گھنٹے نہ سیوا ڈیوٹی والی راگے خلاف کر رہے ویڈیو بارے میں کیجیے نو منگ راہ ورشی دن دے بارہ گرہ ورشی بل دمنگ چار کول لا گئی منگ چار کول لا گئی منگ نے میرے پخان جرا کو نہ 9000 روپے لا گئی وہ سب مہنگائی ڈیرا شورا منگ وج کم از کم چار کول یوز منگ نے کراس پور غدن ایجوکیشن نری منگ سر پولیس دی منگ سر فشری والی منگ سر جنگلات والی ٹول مخمی دی
یو بل د سلورمې درجې ملازم د مټي عبدالواحد وای چې دوی خپل ځمکه د سکولونو لپاره مو په دې توګه ورکړي چې دغه سکول کې به د ځمکې مالک د کور دی او تن ته چوکیداری حکومت ورکوي په دغه لوازنامه هم عمل نه کیږي.
منګای دا او زموږ په دې تنخواه گزارنه کې دا تنخواه ډېره ډبل کړی شي ځکه بل زموږ قیمتي ځمکې ورکړي دي سکولونو لا او په دې اګریمنټ ورکړي دي چې دا کلاس فور به پاتې کیږي هغه زموږ سره حکومت زیاته کوي او دغه زیاته کې واپس ونکړو د هغې خلاف به موږ احتجاج کوو.
د سوات تعلیم محکمې مشر ریاض خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې د سلورمې درجې ملازمینو لپاره د حکومت جوړ کړی شوی ټولو ضابطو عمل کیږي او د عدالت حکمنامې هر تعلیمي ادارې ته لیږلې کوم ځای کې چې پرې عمل نه کیږي دوی ته شکایت کولای شي.
زما سره براه راست دې خبرې هیڅ قسم تعلق نشته. ما د خپل لیول او د خپل آفس نه دوه ځل دا دغه سرکولیټ کړی دا چې د کورټ د ججمنټ چې سر روح دی تاسو هغه امپلیمنټ کړئ او هغه عمل وکړئ.
د سوات سلورمې درجې ملازمین وای چې ټوله ضلع کې 8000 نه زیات ملازمین په بیلابیلو محکمو کې کار کوي. تنخواګانې کمې دي کار ترې زیات اغسته کیږي او په قانون کې منل شوی د دوی مراعات محکمې دوی ته پوره نه ورکوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
لا غوسته چې د پاکستان سپریم کورټ تحریک انصاف ته د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د دې ګوند روایتي نخا چې د کرکټ بیټ په ورنکړه په ټول ملک کې د یادم غړي د انتخاباتو قانون له مخې مجبور دي چې په خپلواکه توګه په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. د انتخاباتو کمیشن دې نمایندانو ته بیلابیلې نښې ورکړي دي. دوی تور پورې کوي چې دوی ته په ارادي توګه داسې نښې ورکړل شوي دي چې په ټولنه کې دوی نښې نه ګڼل کیږي. دوی زیاتوي بیا به هم پر دې نخو انتخاباتو ته ځي. انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي تحریک انصاف غړو ته په وروستي پړاو کې هغه نښې ورکړل شوي دي چې له نورو نمایندانو پاتې شوي وي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د جنوري په 13مه نیټه د شپې ناوخته 12 بجې د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ تفصیلي فیصله کې د الیکشن کمیشن په درخواست د پاکستان تحریک انصاف غوښتلی شوی انتخابي نخه بیټ نه ورکولو امر ټیک ګرځولی. چور سره د یادې پارټۍ امیدوارانو په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اخیستو فیصله وکړه او هم په دغه ورځ په بیلابیلو سیمو کې الیکشن کمیشن انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ته انتخابي نخې جاري کړې چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر ګوهر تچینک د غرنګا د ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم ته بیلنا پخوانی صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی ته د لوبو ریکټ د کې ګڼ شمیر امیدواران ته بوتل بیزا ګډه مرچکه ورکړی شوی. د یاد ګوند د سوات سره تعلق لرونکي صوبائی مرستیال صدر او پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد ته تبخه ورکړی شوی. په دا اړه ډاکټر امجد تورون لګوي چې نخې په تعصب ورکړی شوی او دوی نه پکې رای نه ده اغستی شوی.
نن زمونږ نخه چې کم زمونږ سیمبل وو چې هغه زمونږ آئینی حق وو هغه هم زمونږ نه واغسته شو په یو غیر آئینی طریقه باندې او د هغې باوجود چې موږ ته کمی نخې راکړې ډېر داسې نخې راکړې چې هغه نخې په عام حالاتو کې عوام هغې ته قابل قبول عوام ته نه وي خو باوجود داغه د اغه نخو نن کتا سو ګورای په سوشل میډیا باندې پالکو کی نسوک د بری پالټای نه خیا ده خو زمونږ د آزاد امیدواران د پاکستان د رګ انصاف نخي چری غزلی هدي سخکاری چې هغه د بیت نوم زیاتی مشهوري شوی
د ضلع شنګلی الپورې اوسیدونکو انصار خان وای چې د پاکستان تاریخ انصاف غړو ته کوم نخي ورکړی شوی د هغه لوجب په وټونو اثر وی ځکه چې زیاتره خلق نوم نه پیژني او په نخه پالټای پیژني
هی منی خامخې نه غورځيږي ځکه چې اوس د کی چیز نان ایجوکیټډ کسان دی هغه ته خدا پته نه لګی چې یاره دا نه خدا چا ده دا چا ده د کی لکه مطلب د آزاد امیدوار شونو پدی خامخې نه اثر ورزیږي لکه په وډ بینک بیلانس باندې د اثر ورزیږي لکه او دا خبردار چې دا زیاتې هم دی چې دونه دانه خې واغسته په کار وچ دی ولې بیټ ور کړې و او بس دی واغ خپل الیکشن واغ شې وې چې څوک راغل و او بس منتخب کسب او دا زیاتې دی زه خو مسلم لیکم ولې دا خو جمهوریت دی کنه
د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په نخو ټولنیزو رسنو کې هم تود بحث روان دی او مخالف ګوندونو غړي پرې مزاحیه پوسټونه کوي په دا اړه د ملم جبیر مسلم خان وای چې د یاد ګوند اوټران ظلمی دي او پوه دي
دا سیدا کم چې دا نخې ورکړي نو وټو اصل کې چې کم دا ینګ جنریشن دی کنه د دې سره فرق نه پریوزي جیاره دا دغه چې نخې دا ورکړي دا ورکړي بل د عمران خان چې کوم موټر دی دا ینګ جنریشن دی دې پوهیږم بل ته پته ده چې کومه نخه ده دا ایجوکیټډ دی مطلب سبز مرچ ورکوي کو بالټې ورکوي نور څه کرا کری ورکوي
په سواد کې د الیکشن کمیشن مقامی مشر چې مرستیال ډیپټي کمشنر هم دی سهیل خان وای چې دوی ته د سپریم کورټ لخوا حکمنامه د شپې نه وخته 12 بجې میلاو شو او له هغه وروسته په لیست کې موجود نخې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ته ورکړي او دغه ټول نخې د الیکشن کمیشن لخوا د پارټیانو په مشوره وړاندې نه د ټاکنو لپاره منځوري شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال رادیو
په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره تیاری او هلې ځلې روانې دي د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان چارواکي وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول دی دوی زیاتوي د قومي اسمبلۍ پر دوو د صوبایي اسمبلۍ پر پنځو چوکیو بالته انتخابات وي او په خبره چې اړوند چارې والله مخه سرته رسولې دي اشتیاق مسید معلومات راکوي
د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ضلع انتخاباتي کمیشن چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی دوه او صوبایي اسمبلی پنځه نشستونو باندې د فبروري اتم انتخابات د پوره یې خلې تیاری پیرا کړې دي د ډیر اسماعیل خان الیکشن آفیسر زین العابدین په دغې براکشه مشال ریډیو ته ویایي زین العابدین زیوتوی چې په انتخابات کې برخه وخاستین کې امیدوارون د روتین کې میاشت سلوارم فبروري پر خپل کاغذ واپس وخستای شي اسماعیل خان قومی اسمبلی نشست سالور چالویس بنے دے جمعیت علماء اسلام گوند مشر مولانا فضل رحمان او دے قومی اسمبلی مکشینائی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی دے پاکستان پیپلز گوند لطرفا او دے پاکستان تحریک انصاف مکشینائی منسٹر علی امین گنڈاپور آزود حیثیت سارا برخا او خلی او دے اتم فبروری انتخابات پورز وو دے ڈیرہ اسماعیل خان او تل آکا نہا اویا زرا و سوا شل وٹرون وو دے خپل ووٹ حق استعمالاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په خبرو کې د ماخام شپږ بجې کې دونکو دی لن خبرونه به درته وورو افغانستان ته تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې روان پرلت حکومت دړکه کړې چې کوي غوښتنې ونه منل شوې نو د نه خوړلو هړتال به پیل شي. د پرلت مشر غوث الله نن مشالډو ته وویل د جنورۍ له شلمې به په چمن کې د ملیشه ځواک د مرکزي دفتر مخې ته د نه خوړلو هړتال پیلوي. د پاکستان مرکزي او یا هم د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه د پرلتوالو د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو د دوی غوښتنه رد کړې وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر څلورمه ورځ هم د هر ډول تجارت پر مخ تړلې ده. د پاکستان حکومت د جنورۍ په 14مه اعلان کړو چې نور به هیڅ افغان ریوړ ته اجازه نه وي چې له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم په غبرګون کې ورته ګام واخیستو، له پاسپورټ او ویزې پرته د پاکستاني ډرایورانو په ورتګ بندیز ولګو. د دې کار په نتیجه کې د پولیسو دواړو غاړو ته په بېلابېلو سامانونو بار سلګونه لارۍ ایساري. په کوز جنوبي وزیرستان کې نن د سړک غاړې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. د اعظم ورسکتانې مشر عثمان مسید مشالډو ته ویلي چې نن سهار د برمن تحصیل د اعظم ورسک په توره ګوله سیمه کې د سړک پر غاړه د خخ بم د چاودنې په نتیجه کې د قبایلي مشر ملک راز احمد زلی خیل د خپل زوی او ورور سره یو ځای ژوبل شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر زینت الله افغان ویلي چې د ملک راز احمد پر ګاډي ډزې هم شوي دي. د غوښتنه کړې چې د دې پیښې پلټنې دې وشي او حکومت دې د سیمې امنیت ټینګ کړي. او برتانیا حکومت ویلي چې حزب التحریر نومې اسلام پاله ډله د یهودو ضد ده او باید د یو ترهګر سازمان په توګه بندیز ورباندې ولګي. برتانیا د کورونا چار وزارت پرون وویل چې پارلمان به روان اونۍ د هغه هېواد د ترهګرۍ د قوانینو له مخې د حزب التحریر د غیر قانوني ګرځولو پر وړاندې پر وړاندیز بحث کوي. دا د مشال ریډیو لنډ خبرونه وو. اوس په راشو یوې بلې موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر تهران ته سفر پر مهال خپل ایرانی سیال امیر عبدالحیان سره تر کتنې وروسته ویلي دواړو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه بحث کړی دی. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی کومی اسلام آباد خپل سفر پر مهال خپل پاکستانی سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عباس جیلانی سره په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات امید زهیرمل راکوي.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و له خپل ایرانی سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپلو اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستانی سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بېلابېلو مسایلو ورسره غږېدلی دی. ښاغلی قومی تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومی چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغنده وړاندیزونو یوه بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمی قومی سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومی او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي.
د مشال تر رڼا لاندې پنځوس کال کې ډېری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
د مشال تر رانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. هغه ټول مال خلک انتي پورته کړي، کلاشن کوف غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
ایرانی چارواکو په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 15,000 نور داسې افغان کډوال له هېواده ایستلي دي چې دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. دوی وایي دا کډوال خراسان رضوي ولایت او سیستان نورستان ولایت څخه نیول شوي او افغانستان ته ستانکل شوي. ایرانی چارواکو ویلي هر هېواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، که نه دوی په وینا له قانوني چلند سره به مخامخ شي. بلبل افغانستان ته ستانه شوي کډوال ادا کوي چې ایرانیو پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی دی. حدیث پردیس رپورٹ راکړي.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 15,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 15,250 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو ونی کې د 11,609 شپته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تلی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو نهو میاشتو کې تر 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5,000,000 افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هېواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 4,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په سینټ کې د هیواد د راتلونکو عامه انتخاباتو د ځنډولو په موخه د جنورۍ پر 14 یو بل قرارداد جمع شوی دی. دا قرارداد آزاد سینټر هلال الرحمن جمع کړی، په کې غوښتنه شوې چې په فبروري کې د زیات یخنۍ او په ځینو سیمو کې ترګرای پیښو ته په کتو باید ټاکنې وځنډول شي. تر دې وړاندې د جنورۍ پر 15 یو بل آزاد سینټر دلاور خان هم ورته یو قرارداد جمع کړو چې هغه په لږ شمېر کې حاضرو غړو په متفقه توګه منظور کړی و. ځینې شنن کې وایي آزاد سینټران د دې قراردادونو پر راوړلو د پوځي اسټابلیشمنټ پام ځان ته اړول غواړي. ځینې نور بیا وایي د هېواد سیاسي ګوندونه باید واضح دریځ خپل او د انتخاباتو نکې دو پاړه د خلکو اندېښنې ختم کړي. راشد خټک رپورټ راکړي.
په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوي دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده. تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو. په قرارداد کې ویل شوي چې د انتخاباتو دپاره پټاکل شوی نیټه یعنی اتمه فروری به موسم ډیر یخ وي او بل په ملک او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي ځکه باید انتخابات وځنډول شي. په سینیټ کې د انتخاباتو له ځنډولو لپاره د کرددونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.
په سینیټ کې یا په قومي سیملا کې چې کلم آزاد ممبرانی او چا د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا د آی خبره نه هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واګي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې دي پای کې الیکشن نه دی پکار. اسټابلیشمنت ته او هغه قوتونه چې چا ته مونږ په انګریزی کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي هغه دا نه غواړي چې الیکشن شي دا بیا بیا ځکه هم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری دایره لپاره لارې بندي.
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر تلور خان په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې کړو چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې وه. په سینیټ کې پلکش میر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړو. په پېښور کې آزاد خبریال او تزیانګار رفت الله او رگزای وایي چې په سینیټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیټ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې دی اوس نور کوششونه چې دی هغه اسی کدب مخامخ لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پسپون کی یا په ملتوي کی په دې چې دا کدا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل آؤٹ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه کړي وه. کو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپل یو لوی سوال دی.
په دې قراردادونو کې چې کومه خبره درج دي چې دا موسم به ډیر یخي او خلک د ووټ د حق نه محروم پاتې کیدي شي یا د امن امان صورت حال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کیدي شي نو په کار ده چې په دې خبره باندې بیا د کوم نمائنده جماعتونه چې کوم دي نو په کار ده چې هغه هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري نو دا لګه د کتنې وړ ده خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ د نورو پر مختلفو هیوادونو غونډې جوړښت نه لري ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټابلیشمنت خلک کې ناست دي خو دا قرارداد څه معنا نه لري. دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي ووټونه خرڅیږي آزاد امیدواران څنګه راځي نور څنګه راځي د سینیټ د پاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. ما زیاته وفاداری فوج پر ښکار کول در روان ټاکونو د پاره نور تر دې زیاته یو
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو لپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. آیوا ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي. څور ورځ وړاندې د جماعت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټي سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان سپریم کورٹ د جنوري پر 14 د مقدمه په پریکړه کې پاکستان تحریک انصاف له خپل روایتي انتخاباتي نښانه چې د کرکټ بیټ وو به برخې کړل. عدالت وویل پاکستان تحریک انصاف د ګوند درنه انتخابات په سمته وګڼه دي کړي ځکه نو ورته د انتخاباتي نښې په توګه د بیټ نه ورکولو د انتخاباتي کمیشن پریکړه پر ځای ساتي. د چارو ځینې شنونکي وایي د سپریم کورٹ دا پریکړه به د هیواد سیاست له نوو زیاتو پیچلو چیلنجونو سره مخامخ کړي. خو ځینې نور بیا وایي چې سیاسي ګوندونه اول باید ځان اصلاح او وروسته د ولست جمهوری حق خبره وکړي. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان سپریم کورٹ په 14 جنوري کړي خپل یو پریکړه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف په ټاکنه په آزاد حیثیت کوي. دا چې د یاد ګوند امیدوارانو د ګټې په صورت کې بعد د دوی راتلونکي سوي هم خپل ګوند بساتي او یا کمبل ګوند کې باور ګډيږي. لیکوال او څېړونکي شمس مومند په دې بابلا مشال لیډو ته وایي چې دا به یو ډېر غیر یقیني صورت حال وي.
آئینی طور باندې چې څوک هم آزاد منتخب شي نو هفته دنه نه وي لازمن یو سیاسي ګوند سره خپل اعلان کوي یا به دا وي چې زبا تر اخیر پورې بیا آزاد پاتې کېږم، یعنی زه پارٹی نه جوین کوم. دا خپل پارٹی کې هم پاتې کېږي، خو یو خبره بل دا ده چې هم مې نه رستو چې کوم واقعیت شو په سونو د دوی سابقه ممبران او سینیټران وزیران او عہدیداران هغه دباو ښکار شو، لاړل چې خپل پارٹی جوړ کړي، سو نورو پارټو ته لاړل. نو دغه صورتحال او دغه دباو او لالچ به د انتخاباتو نه پس نور هم زیات شي.
د الیکشن کمیشن په اپیل د سپریم کورٹ د دغه پریکړې به پاکستان کې په جمهوری عمل او پر راتلونکو انتخاباتو څه اغیز وي. نو شنونکو خبریال محمود جان بابر وایي چې پریکړه د قانون مطابق ده، خو باید سیاسي ګوندونه دي هم خپل دننه جمهوری رویه خپل کړي، او د الیکشن کمیشن د قانون دی باید په ټولو پارټو یو شان عملي کړل شي.
پاکستان کې کدی ته د قانون د بالادستۍ په نظر باندې وګورو نو دا بالکل ټیک فیصله ده. فیصله داسې ده چې سیاسي جماعتونه ځان ولې د قانون نه بالکل بره ګڼي، هر چا د پاره دي همداسې وي چې دا څنګه ده، نو بیا خو ډېره ښه ده. خو دلته په پاکستان کې مسله دا ده چې دلته سکوتونه داسې دي چې بس دا خوښه ناخوښه کوي کنه. تېر کې انصاف چې ځان ته به د انصاف جماعت ویل، هغه ټول کې پهله په کار وشي، هغه ټول قانوني کاروایان پوره کړی وي. بیا په فیصله کې هم د دې خبرې ذکر وشو چې په کال 2021 کې دوی ته ویلی شو چې تاسو ګوره دا انتخابات وکړي. په ملک کې د جمهوریت لپاره جنگ کوي، نو په پارټۍ کې دننه جمهوریت ولې نشته؟
یو خو د سپریم کورټ دغه پریکړه د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه او بیا مخالف سیاسي مشران او ځینې شنونکي هم د قانون سره سم بلي، نو بلخوا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ اخیستلو پریکړه باندې سخت ټکونه کړي دي او وایي دا د بنیادي حقونو سرغړونه ده او غیر جمهوري قوتونو ته یو بل هتیار په لاس ورکړل شو په کوم چې بدوي سیاسي حکومتونه زوروي. دا پامل دا پاکستان د ټاکنو کمیشن عدالت ته ویلي چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته په 2006 کې هم او 2020 کې هم وار په وار د پارټۍ دننه انتخاباتو وینا کړې وه چې ګنې د بیټ نه خبر نه واخلي، خو اول دوی ټاکن نه کول او چې ویکلو دغه انټرا پارټي الیکشن د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف د خپل قانون هم پر ضد وو او د ټاکنو کمیشن دغه انتخابات غیر قانوني ګرځولي او بیټ انتخابي نه خیورله ورنکړه. خو بیا پیښور هایکورټ د جنوري په 10 د الیکشن کمیشن پریکړه مسترد کړه او د بیټ نخه بیرته پاکستان تحریک انصاف ته واپس ورکړه. ولې الیکشن کمیشن سپریم کورټ کې اپیل وکړو او سپریم کورټ واپس د کمیشن فیصله بحال وساتله او په 10 جنوري د چیف جسټس قاضي فاز عیسا په مشرۍ سپریم کورټ پریکړه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف عدالت مطمئن نکړی شو چې ګنې د دوی انټرا پارټي ټاکنې د قانون مطابق وي، نو ځکه اوس په آزاد حیثیت ټاکنې کوي. دا یادونه چې الیکشن کمیشن د فروری په 8 ټول ملک د ټاکنو اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال لیډو ته وګورئ. دین کو د خیبر ضلع پولیسو 13 اونۍ د خپلې کارکردګۍ په اړه په خپل کړي کلنی رپورٹ کې داوا کړې چې په 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تېره موده کې د نامنای ګڼې پېښې شوې دي او چې د وجې ولسي وګړي اوس هم په ویره کې دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیرا او لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1500 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسله خپل گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورټ کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشا 1 تمانچې، 1.5 SMG ټوپکې، 2000 دانې کارتوس، 220 هینډ گرینیډ یا لاسي بمونه، 456 مارټر ګولۍ، 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن و امان صورتحال تر ډېر حد پورې ښه شوی. د پولیسو دا رپورټ لیکي چې په دې تیر 1 کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 122 کیلو آیس یا میت امفیټامین او څه باندې 4000 ګرامه مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپله وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي، خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدفي وژنې شوې او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم څه کمی نه دی راغلی.
او بل د امن و امان په بوره کې چې دی وي چې په دیو کول کې امن و امان په دیو کول کې څومره ټارګیټ کیلنګ وشو، په دیو کول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا ده چې بوړې په چوک نه خلک وچات شي، بیا نه پولیس روي نه دی بل چا سره پاته یې نه لګیږي. نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړی چې امن و امان دومره ښه دی؟ په تیرو کې اپریشن شروع دی، خلکو کړې کړي د جمی کې په خیمو کې اوسیږي، و بې سرو سامان لکه هیڅ سهولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورځ په ورځ آیسیون زیاتیږي، پوډریون زیاتیږي، نشایون زیاتیږي، دغه کمه ځا کنټرول په بندې راوستو. په کور چې کمې دی په داشي کې کمای روتلی دی، آیسو ډیلرونو کمای روتلی دی، آیسو چې کم څه کوي چې هغه کمې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وایي چې په باړه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي.
د بتخورې کلونه دغه سرمایدارو لکیږي، دغه کوربوریونو لکیږي، نو په چپکنځو کې امن نه وي، هغه سرمایه له خطرې وي، لکه څنګه تاسو د روزانه په بنیاد دیوینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته قومي مشر وویل شو. پولیس ټارګټ شول، مختلف واقعیات په دالوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا 3 تنه وژل شوي وو، او په جمرود کې په یو جماعت کې د 14 په پیښه کې د پولیسو یو اډیشنل SHO وژل شوی وو، او همدارنګ په تیرا کې په یو شمېر پیښو کې د پولیسو FC ځواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي، او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږ بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو، او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,980 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10، او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي سکل د ګوړې نرخ له نورو د نورو وختونو یا د نورو تیرو کلونو په پرتله ښه دی. ځینو کروندګرو مشال ته ویلي چې د بیې ښه کېدو علت د ګنی کم پیداوار و. بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینی ملاوټ له وجې د دې استعمال او خرڅ کم شوی دی. د موضوع تفصیل شبیر احمد جان راکوي. په رپورټ پسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلی.
د کاروندګرو تر مخه سکل خیبر پښتونخوا کې د ګړ نرخ غوره شوی دی او وجه د ګړې کم پیداوار دی. خو بیا ګړه اخیستون کې وای چې اوس ګړه کې ځنې زمیداران د چینو ګړه کوي کم چې ارزانه وي خو خلک یې نه خوښوي. د چرسدې په منډه کې ګړ اخیستون کې عبید جان په دې باب له مشال لیډو ته وایي
ګړه ډېرې د ملاوټ نه پاک مرازي او ملاوټ والا مرازي. ملاوټ والا ګړه خو عام بازار لکه 25,000-26,000 روپیه چې دي او کمې چې ملاوټ نه پاک کړي خبر 27,000-27,500 روپے باندې خرسی نن سبا بازارو ډیر زیات ټیټ روان دی ګړي او بل دی خو منډو ته مالو نم ډیر زیات کم راځي نه دی د وږي ریټونه ډیر زیات تیز روان دي.
بل خو زمیدارن وای چې خرچي سیوا دي او خور سره تخمونه د مزدورانو دیړي او ډیزلو سیوا نرخ لوجي دوی ته ګټه ډیره کمه پاتې کیږي. د چرسدې د پلډر نقیب خان و چې ډیر شو کال راسي زمیداری کوي خو وخت تر وخت وته زمیداری ګرانيږي.
خرچي پمنګ باندې ډیر زیات واقعی سره آر یو سیز منگ تا دیر زیاد گران دی او منگا چه کلا پسل مسل او کرو دا منگ کمزوری او دا مجبوری پا وجه بانده پسل سه کمزوری راشی سه پی گرانی وی کلا چه مثال دا آخری وقتون راشی نو پا آقای که آقا منگ تا دون آمدن نراغ که چه دا منگ آقا خرچه برداشت کی قیمتیز مگی دی منگ پا دوم را خرچه کی گی چه آقا پیسه منگ لآقا پا آقا خرچو واپس نه وسولیه.
د زمیدارانو د سازمان ماډل فارم سرویسز د چرسدې ضلع مشر عبدالعلی خان وای چې د تاوانونو او ګرانې له وجې ځینې زمیدار د چینو ګډه کوي ځکه د چینو د ګډې ګوړه په وزن پوره خو د کمې خرچې له وجې ارزانه وي او وای د چینو ګډې له وجې د ګوړې په مارکیټ ډېر منفي اغېز غورځېدلی دی او خرڅې کم شوي دی.
چې د چا خپل ګنې وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي پیش وي فیورټ ګوړه وباسي. دا هغه خلک کوي چې هغوی د بای گنی روڑی خپا گران نرخ باندې روڑی او بیا گوری نو دا چینو ریٹ لگ کم دی او دا گوری ریٹ لگ خد دی نو دا غاوی آغای کسرا لگ شانت دا گنو بکی یا نوری چه کم دی نو چینی یا بوری دو بوری ورا چی او دا آغای نا گوری جوڑی او خرسی یا لان که دا غا شی نری پا کارزکا چه دا گوری آغا دا غای و شرمو آغا خلق چه چا با شوگر و دا غا با اونو آغی با دا گوری چه اسکلا او ما او قتل دا چینو دیر مزیدار گوری تیار دا متایانو پا شانتی آغا پا 25,000-24,000 اوس به پاریانم د چینو ګوړه ډیره ناخلی او مارکیټ کې ډیره خرڅیږي. نه
د زمیدارانو تر مخه روان کال د ډیر تړې ګوړې یا یوې سټې نرخ 28,000 نه تر 30,000 روپو دی کوم چې تیر کال د 14,000 نه 18,000 روپو پورې و. ولې چینو د ګډې ګوړې نرخ سخت کال د ډیر تړې د 2,000 نه واخله تر 30,000 روپو دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا پختون خوا کھلیا پختون خوا کھلیا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلے دا 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 بن خندا کی کلے پتا خندا کھلی دا دپختن خوا کھلیا دپختن خوا کھلیا گتر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلی دا گتر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلی دا سوری بیا